جویا، خانم حسینی و خانم همت تا برنامه آینده و فکر نو دیگر، خدایار و نگهدارشون.
د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبریم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته بیل کړی ده، خو په کابل کې مو تر زرو د ډیرو دینی عالمانو لیوي غونډې او په دې غونډه کې له پریکړو خبرو. خو مخکې تر دې چې د دینی عالمانو د غونډې په اړه تفصیل تاسو ته درکړو، د افغانستان نړۍ او سیمې د دې ساعت مهم خبرونه له جان قالی کوزي څخه اورو.
د بغلان ولایت عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت تنه وسلوال وژل شوي. د خوست ولایت پالیشیرو او تریزی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې، او په نیپال کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 6200 ته رسېدلی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د بغلان امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزی بغلان ولسوالۍ او دندغوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. د خوست ولایتي ادارې په خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تیر شپه په علیشیرو او تریزی ولسوالیو کې په ببرک تاڼي او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. خبر پاڼه وايي په نخته کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. د غراز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد د مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمیدل یقیني شي، افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. فرانس مایکل سکیود ملبن ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې ویل د جمهور رئیس اشرف غني حکومت په کابل بانک کې د 900 میلیونو ډالرو فساد قضیه په هماغه جدیت سره تعقیب کړي چې پیل کړي وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې د هغو کسانو مندل ډیر اسانه دي چې د بیلابیلو کارونو د اجرا کولو په مقصد بډې اخلي، خو ملبن زیاته کړه چې حتی د عادي فساد ریقې هم په لوړو پوړیو کې دي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. په نیپال کې د زلزلې په زرګونه قربانیان چې په تیرو اتیا کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو ناوړه طبي مصیبت ګڼل کیږي، د ژوندي پاتې کېدو هلې ځلې کوي او د خپلو غښتلو ګاونډیانو مرستو ته سترګې په لار دي. داسې ښکاري چې د نیپال حکومت د خلکو له سخت فشار او انتقادونو سره مخامخ دی، خو د بهرنیو هیوادونو روغتیایي مرستو، د ژغورنې ټیمونو او د هلیکوپټرونو د رسېدو ستاینه کړې ده. د زلزلې قربانیان په داسې حال کې چې د مرستو د نه رسېدو له امله په خپل حکومت انتقادونه کوي، د هند د حکومت مرستې ستایي. دېرش کلن ارجون وایي مونږ وږي یو او د خوړو لپاره هیڅ شی نه لرو. زموږ حکومت له مونږ سره مرسته نه ده کړې، خو یوازې د هند حکومت له خلکو سره مرسته کوي. د نیپال د زلزلې له امله د مړه شو شمېر 6200 ته پورته شوی دی. چین هم نیپال ته د ژغورنې 300 کسیزه ډله استولې او د 100 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د هر نیپالي اوښکې به پاکې کړي. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولې او له 400 ټنو زیات مواد هم د هوا له لارې بیلابیلو برخو ته رسولي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه برېټانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران د عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او کنه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د دې موافقې په چوکاټ سلا شوی ول. د دې موافقې لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به پرې لګیدلې بندیزونه راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیله لري، په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګوزارونه کړي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2016 کال جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی، د پنجشنبې په ورځ ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې د هم د جمهوری ریاست لپاره لیواله ده، هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نور اقداماتو په څنګ هڅه کوي ایران ته شرط کیږدي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق په رسمیت وپیژني. د اوتریشوي محکمې پرون د واشنگتن هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اوکراین یو صنعتي سوداګر دی امریکا ته حواله کړي. واشنگتن غواړي دیمترو فرتاش په متحده ایالاتو کې محاکمه شي. په فرتاش تور لګول شوی چې هندي چارواکو ته د میلیونونو ډالرو رشوت ورکړی، خو د ویانا محکمې وویل د امریکا غوښتنه کافي دلایل او شواهد نه لري او لږ تر لږه په یوې برخه کې سیاسي انګیزه لري. د ویانا محکمې له 12 ساعتونو بحث وروسته دا پریکړه وکړه. او سپینه ماړی به پراتونکې ونې کې د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې د مشر حل کړی وکړي. مسعود بارزانی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د امریکا د متحده ایالاتو نږدې متحد ده، په واشنگتن کې به له جمهور رئیس باراک اوباما او د نوموړي له مرستیال سره وګوري. یو اونۍ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر عبادی هم واشنگتن ته یو مهم سفر کړی و. بارزانی به امریکا ته د یوې اونۍ په دې سفر کې د امریکایي چارواکو سره د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د پیژندو او بالاخره د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړي. داعش په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه خپاره کړو او نور ادبي مطالب تاسو ته وړاندې کړو، په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته مخه کوو. د افغانستان دینی عالمانو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې په کابل کې دا مسله وڅېړله چې تر کله به په افغانستان کې جګړې وي. دینی عالمانو د سولې لپاره پر حکومت غږ وکړ چې نور هم نرم دریځ خپل کړي، خو په ورته وخت کې ځینو دینی عالمانو پر دې ټینګار وکړ چې پر افغانانو د تپل شوی جګړې پر ضد باید مبارزه دوام وکړي. د دینی عالمانو د دې غونډې راپور له کابل زما همکار خان محمد سیند راکوي.
په کابل کې یو شمېر دینی عالمان په دې نظر دي چې هغه فتواګانې چې په هیواد کې د جنگ د دوام سبب کیږي د یوې لورې په ګټه هم نه دي. د روانه ونې په پایل کې د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې جنگ پر افغانانو پردیو تحمیل کړی او د هیواد امنیتي ځواکونه به وروسته لدې د هغو ډلو پر ضد سخته مبارزه وکړي چې ویرا چوي او خلک وژني. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د قران پاک د حج 19 سورې ته اشاره شوې او پکې راغلي چې جهاد د هغو کسانو پر ضد فرض دی چې د افغان حکومت پر ضد جنگ تحمیلوي. د موضوع ته په پام کې نیولو سره د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د عبدالرحمن په جامع جمعات کې سباندې زر دینی عالمان راغونډ شوي وو او په هیواد کې د روانو جنگونو په اړه نظریات وړاندې کړل. دینی عالم عزیز الله مفلح وویل چې د داسې اعلامیو خپرول سبب کیږي چې په هیواد کې جنگ دوام وکړي.
ما طرفدار جنگ نیستیم، صدای صلح و آزادی از هر جناحی که بلند شود حمایت میکنیم.
مونږ د جنگ پلویان نه یو، د سولې او ازادۍ غږ چې له هر لوري پورته شي مونږ یې ملاتړ کوو. دا سمه ده چې مونږ مظلومان یو، خو د دفاع حق لرو. زمونږ هیواد ته جنگ ایران، پاکستان او نورو راوړی دی. د پاکستان فضل الرحمن او د ایران مشر زمونږ په هیواد کې د جنگ د دوام فتوی ورکوي. که تاسو پر احتیاط سره مسلمانان یاست، باید سولې ته هڅې وکړئ.
د وبل جمهوری ریاست باید د سولې په اړه د مخالفینو پر وړاندې یو متمرکز او ثابت سیاست غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې لشو خو اسوار لسو کلونو راهیسی له مخالفینو سره د سولې مذاکراتو ته هڅه کیږي، خو په دې ورستیو کې په ننګرهار، بدخشان، کندوز او ځینو نور ولایتونو کې نام نه و. د افغانستان جمهوری ریاست په غوسه کړي او جمهور رئیس اشرف غنی یو اعلامیه خبره کړه چې د هغو ډلو پر ضد پکې په مبارزې تاکید شوی چې افغانان جنگ ته اړ باسي. په عین وخت کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړي حاجی محمد یعقوب وویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی له دریځه ملاتړ کوي.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک مومین بنا حق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشد.
الله تعالی وای څوک چې یو مسلمان په نهقه وجنی زای دوزخ دی، ځکه مونږ علما قتل او انتحار حرام ګنو. طالب په دوو معناګانو دی، یو مونږ او تاسو او بل هغه دی چې د اسلام له نامه نوړی ګټه اخلي. څوک چې د اسلام له نامه نه نوړه ګټه اخلي هغه د اسلام له دایره وتلی دی.
د په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې حسو ته هم اشاره وکړه. ویل په دې هیواد کې د مذهبونو ترمنځ ستونزه نشته او هغه ډلې چې په دې برخه کې تفرقه چوي پر ضد باید مبارزه وشي. همدارنګه د کابل خار د دینی عالمانو د شورا غړي عطاوله فیضانی وویل چې وروسته له دې باید هیڅ یو پردي ته اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي.
خواهش شما از دولتی موجوده این است که هر چه عاجل در پینا
له موجوده حکومت موهیل ده چې له متخصمو ډلو سره سوله ټینګه کړي. هغوی راو بولی چې له خپلو هیوادوالو سره په سوله کې ژوند وکړي. موږ هیڅ بهرني طاقت اسلامي او یا له غیر اسلامي هیواد څخه وی اجازه نه ورکو چې زموږ په هیواد کې مداخله وکړي. که د سولې لپاره یوې ډلې نرمخ وکړ او بل لوري انکار وکړ، کاره خبره ده چې نه منونکی ظالم ګڼل کیږي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. خبرونه وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندز په ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښتو کې په سلګونو مخالفین وژل شوي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د لیکنې مجلې د بیا پایل په اړه خبرې کوي.
نو یو سړی په دغه د نفسا نفسي په وخت کې چې ته دې ته ګماري چې هغه تاته یو مقاله برابره کړي، دا ډېر ګران کار دی.
تر واخه د ساق ننګیال د ولسم تلین د غونډې راپورټ، لنډې کایات او نور مطالب اوریدلی سئ. په پایل کې نجیب زمان فرنګي خبرونه راوړوي.
د کوزی پښتونخوا د مبارز شاعر، لیکوال او ژورنالیست عصمت الله زهیر د فرهنګي هڅو قدرونه وسوه. د غوی د میاشتې په درېمه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي زهیر هڅې وستایلې او ښاغلي زهیر په هیواد مین شاعر وباله. ښاغلي عصمت الله زهیر په خپلو خبرو کې د ټولنې لغړو مننه وکړه. وی ویل خوشاله یم چې په آزاد افغانستان کې فرهنګیانو زما د کار، زیار، فن او شخصیت په اړه غونډه جوړه کړې ده او ماته د ویار پټکی را پر سر کړ. که څه هم د دغه ټولنې بنسټګر غنی خان غالب دا وخت زموږ سره نسته، روح دې شاد وي. خدا دې زه وینم چې د هغه لوري اشول سوینیالګي په خورا صداقت کار کوي. یاد دې وي چې عصمت الله زهیر څلور چاپ او شپږ نه چاپ اثر لري. ښاغلی زهیر په 1950 کال کې د پلوشې مجلې مسؤل چلوونکی وو او اوس د حسنا په نوم مجله چاپوي. تیر اونۍ په کابل کې قلم ټولنې د ځوان شاعر سید جیلانی جلان او طنزیه شاعر ګل ملا همکار لمانځغونډې جوړې کړې. په غونډو کې د دې شاعرانو پر آثارو مقالې واورول سوې او د دوی ادبي هڅې وستایل سوې.
د نوښتګر او مخکښ شاعر ارواښه د ساق ننګیال د وفات ولسم تلین د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان لخوا ولمانځل شو. زموږ همکار اجمل تورمان للمانز غونډې رپورټ لري.
پل فکری کړی او میډیوتیک افغانستان د غوی د میاشتې په 9 نیټه د افغان بیلاری او نوخکر شاعر ارواښاد اسحاق ننګیال ولسم تلین ونمانځه. د غونډه چې مازدیګر مهال په کابل کې د میډیوتیک افغانستان په مرکزی دفتر کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو، د ارواښاد اسحاق ننګیال د شعر مینوالو او د کورنۍ غړو پکې برخه اخیستې وه. راغلو مېلمنو ته محمد عاطف فقیرزاده او ګل رحمان رحماني د میډیوتیک افغانستان او پل فکری کړی په استازیتوب ښه راغلاس وویلو. ورپسې ښاغلی زرین انزور، عبدالغفور لیوال، استاد محبوب شاه محبوب، طاهر ځلان او انور وفا سمندر د ارواښاد اسحاق ننګیال د شاعرۍ، لیکوالۍ او فرهنګي شخصیت په اړه خپلې لیکلې مقالې واورولې. دغه شان له مسکو نه د افغان شاعر او لیکوال فاروق فردار رالیږل شوې مقاله د ښاغلي عبدالغني هاشمي لخوا ولوستل شوه. ښاغلي وفا د خپلې مقالې په یوې برخه کې د ارواښاد ننګیال د شعر په اړه وویل:
ننګیال یو غمجن سفر دی. هغه په شعر کې پوښلی د جګړې لستونی تیریږي. هغه هم کارګر دی، هم معلم، هم خپل شاعر، هم سرتیری، هم خپل کړی فکر او هم خپل زوال. کولی شو دا انځورونه د لوونه او مات خوبونو په تابلوګانو کې وګورو. دلته د وینو چیغې زیل شوي، دلته یو میان زړه سوله سوله چیغې وهي، دا کلمه ورانوي.
دغه شان لیکوال او شاعر طاهر زلان اسحاق ننګیال یو نوښتګر شاعر وبللو او ویل چې نوموړي پښتو شعر ته نوې مزاج او ذائقه ورکړې ده.
ما فکر کاوه چې ګینه په افغانستان کې شاعری هغه وخت نوې شاعری هغه وخت شروع شوه کله چې کډوال شو نور هیوادونو ته لاړو یا پښتونخوا ته لاړو او هغه ځینې مونږه نوې شاعری له ځان سره راوړله. خو کله چې ما د ارواښاد ننګیال شاعری ولوستله نه دا چې دا نظر مې بدل شو، بلکې په دې اړه مې داسې نښې نښانې هم پیدا کړلې چې ننګیال او ممکن د هغې د لارې څو کسانو پښتو شاعرۍ ته نوی مزاج او نوې ذائقه ورکړې ده چې هغه تقریبا داسې ووایه چې سلونه کاله وروسته یوه نوې ذائقه ده. دا داسې ډېر کم شاعران پیدا کیږي چې هغه د شعر مزاج بدل کړي.
په غونډه کې د یو شمېر شاعران لخوا ارواښاد اسحاق ننګیال ته ډالۍ شوي شعرونه هم ولوستل شول.
د وطن ننګیال په خوږو خوږو سندرو د ادب په ملغلرو ننوځي د زړه تل ته په خبرو په شکرو هنګامه شي جوړولی د ادب په ګلستان کې نومیدی شي بې له شکه د اشعارو په جهان کې چې سبق شي ملګرو د وطن مینه یارانو د ادب په شمه سوځي ځي په لار د پتنګانو او ډیر حیران شي ورته پاتې په خوږو خوږو اشعارو چې وطن سره جفاوي نه ځي هېڅ په هغه لارو اراده یې ډېره کلکه سر ټیټ نه کړي وهي چاته خدمتګار د خپلو خلکو شهره جوړ کړي هرې خواته یو ننګیال د زمانې شي له قلمه یې قربان شم.
دغه شان د هېواد مشهور فلم ستوري او ډیکلمټور ممنون مقصودی هم د ارواښاد ننګیال کلی شیرونه دکلمه او مشهور پیژندل شوی سندرغاړي حفیظ الله گردش بیا په ترنم کې ولوستل.
بنگړی والا تھوڑی بیا پخلی راغلا بنگړی والا تھوڑی بیا پخلی راغلا بنگړی والا شرنګ پولو د خایسته رنگونو څنګه بنگړی والا زمنګ د کلی د ظلمیو د تالو د ظلمیو د تالو د نازکې غټې وګم بنگړی والا زمنګ د کلی د پیغلو ټو د اختر د پیغلو ټو د اختر د شیبو زیره بنگړی والا تھوڑی بیا پخلی راغلا بنگړی والا تھوڑی بیا پخلی راغلا.
د غونډې په پای کې د ارواښاد اسحاق ننګیال زوی انوش ننګیال هم د ارواښاد د کورنۍ په استازیتوب خبرې وکړې او د غونډې له جوړونکو یې مننه وکړه.
ډېر زیات خوشحاله یم. نو تاسو به وایئ چې څنګه خوشحاله ځکه چې نن ستاسو مشرانو له برکته ما نن خپل ورکشاپ پلار بیرته پیدا کړ. نو د خپل پلار مرګ مې نه یادېږي ځکه چې زه د څو میاشتو وم چې هغه وفات شو. هر چا چې به زما د پلار په اړه خبرې کولې ډېر زیات راته خوند راکوه او زما په ذهن کې به زیاته پوښتنې تاویدل راته ویدلې. لکه ما به همیش ډله ځانه سره ویل چې زما پلار به څه رقم یو سړی و، ولې هر چېرته خلک پېژني، ولې هر چېرته هر څوک صفت کوي، دا به یو سرقم سړی او سرقم انسان و. او نن زما دا ټولې پوښتنې ستاسو مشرانو له برکته ځواب شوې. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. باور کوئ نن تاسو یوازې خپل ملګری او نسته یو، بلکې ماته مو د هغو پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کړل چې هره شپه ورځ له ځانه څخه زه دا پوښتنه کوم. او نن زه غواړم تاسو سره په کلکه ژمنه وعده وکوم چې انشاءالله زه به هم د خپل پلار غوندې انسان جوړېږم. دا هڅه ما لس کلونو راهیسې پیل کړې ده او اوس مې د ماشومانو لپاره د یو کتاب ژباړه هم پیل کړې چې انشاءالله د ورځې کې به چاپ شي او تاسو به وګورئ.
غونډه د ماښامنۍ په خوړلو سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې د دغه غونډې مقالې په کتابي بڼه هم چاپ شي. ارواښاد اسحاق ننګیال یو مطرح افغان شاعر، لیکوال او ژورنالیست و چې ولس په لایه مخکې د عمر پانه ژیړه او ورېښ ده.
څلور کاله له مخه د زری کړکۍ اکاډمي په کابل کې د یوې جایزې بنسټ کېښود او له هغه راهیسې هر کال دا جایزه د اپریل په درویشتمه چې د کتاب نړیواله ورځ ده د فرهنګ مخکښانو ته ورکوله کیږي. سه کال د اغلی عنایتا روی، اغلی مژگان فرامنش، خاغلی میرحمت یاد او خاغلی روح الله بهرامیان اثارو دا جایزه وګټله. نور معلومات زموږ د همکار نورګل شفق په دې رپورټ کې اورو.
د زری کړکی جایزه هر کال څلورو یا پنځو هغو لیکوالانو او شاعرانو ته ورکول کیږي چې د دې جایزې د ارزونکې ډلې په نظر نوښتګر او پر افغاني فرهنګ یو ښه زیاتونه کړی وي. د دې جایزې له بنسټګرو یې یو هم افغان لیکوال او شاعر استاد نجیب الله منلی دی. دی وایي ځینې سرکاري او این جی ای جایزې شته، خو د زری کړکی ضرورت ځکه و چې استاد منلی
په افغانستان کې جایزې شته. د حکومت د خامزین جایزی ورکول کیږي، د اطلاعات فرهنګ وزارت جایزی ورکوي. عموما هغه جایزی چې ورکول کیږي دلته د اطلاعات فرهنګ نمائنده ناست دی، خو خیر ډیری سرکاري جایزی ورکول کیږي. تر اوسه پورې په دې تیرو څو کلونو کې موږ داسې اثر نه دی لیدلی چې جایزه یې اخیستي او هغه د واقعا په لوستلو ورځي. ځینې نورې جایزې د انجوګانو د خوانه او د غیر دولتي موسسو د خوانه ورکول کیږي، هغه هم د یو پروګرام په چوکاټ کې مقطعي جوایز دي. مونږ غوښتل چې د افغانستان د لیکوالو لپاره یوه جایزه ولرو چې واقعا د دوی خپله ووسي، او د دې جایزې لپاره مونږ نوم زری کړکی غوره کړ. پیچلي معیارونه مونږ نه لرو، مونږ د معیارونو په ځای باندې ارزښتونه په نظر کې نیولي دي. درې عمده ارزښتونه زمونږ تصامیم رهبری کوي. اول ارزښت نوښت او ابتکار دی. دویم ارزښت د افغانستان په فرهنګ باندې یو اضافه ده. او دریم ارزښت چې زموږ لپاره ډېر مهم ارزښت دی، ژبه ده. زموږ کوشش دا ده چې په افغانستان کې د ژبې له کړکی چې کولو نه خلک راوګرځو.
د استاد منلی په وینا د دې جایزې ارزونکې ډله له داسې کسانو جوړه ده چې په افغاني ادبیاتو کې ځان ته د نظر ورکولو حق پیدا کړی دی. دوی د یو کال په اوږدو کې مختلف کتابونه مطالعه کوي او غوره هغه ترې د زری کړکی جایزې لپاره ټاکي.
بمون کې چې څوک اثر ارزي، داسې کسان دي چې د افغانستان په ادبیاتو کې د خبرې حق لري ورکړ شوی دی، یا په خپل خاص یا نور ورته منل دي او خبرې اوریدل کیږي. که په پښتو ادبیاتو باندې څوک خبرې کوي او هغه د عمان صاحب نظر واوري یا د سحر صاحب نظر واوري یا د غزنفر نظر واوري، فکر کوم چې دغه نظر به د پښتو د سلیم ذوق یو ښه نمایندګي وکړي. همدغه راز که په دری ادبیاتو کې څوک د ګلنور بهمن یا د مجیب مهرداد په شان کسان خبرې کوي، د ښکلي ذوق استازیتوب کولی شي. دې ته کتابونه څوک نه کاندي دی. هغه کتابونه چې د کال په جریان چاپ شوي یا یو کال مخکې چاپ شوي دي او د زموږ د نظر نه نو تیر شوي، په دغو کتابونو کې یو شمېر کتابونه غوره کوي چې د دوی خوښ شوي دي. اکاډمي کې د بحث نیول کیږي او د هغې جملې نه کتابونه جایزه اخلي.
سږ کال د زری کړکی دغه جایزه په پښتو برخه کې د ځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد شعري ټولګي کیفیت او د المان میشتې افغان شاعر او ژباړنې اناهیتا روحي د لنډکیو شعرونو ټولګي تربتی چیغې ته ورکړل شوه، او په دری برخه کې د روح الله بهرامیان حرف آخر اثر او د مژگان فرامنش کتاب ګیری کور د 1994 کال د زری کړکی جایزې مستحق وبلل شو. د دې جایزې د ویش د مراسمو غونډه د روان میلادي کال د اپریل پر درویشتمه چې د کتاب نړیواله ورځ سره سم ده په کتابخار کې جوړه شوې و. شاعر او لیکوال عالمګل سحر د اناهیتا روحي د ادبي هلو ځلو په اړه د دې غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل.
اناهیتا روحي په جرمني کې ده. دا له 2001 کال را په دې خوا زموږ ادبیاتو ته له جرمني منابعو نه ډیری شت ژباړې کوي. د ماشومانو لپاره ډیرې په زړه پورې ژباړې لري. د خپل تخلیق نه پرته هغه څه وویني علمي چې دا افغان ماشومانو ته یا افغان ځوانانو ته پکار ده، دا یې ترجمه کوي. او کتابونه چې چاپ شوي دي، لیست یې له ما سره شته، له میګیتر ډایناسوره، آسمان او ځمکه، علمي معلومات یې پکې، ولې څنګه چیرته، دا مې یو معلوماتي کتاب ده. تشنه آسمان لاندې همدغسې د شپې کیسې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره افسانې دي. یو ماشوم یوه نړۍ د ماشوم روزنې په اړه مقالو ګډه ټولګه ده. تربتې چیغې چې همدغه اثر ده.
ښاغلي سحر د اناهیتا روحي د تربتې چیغې اثر په اړه هم خبرې وکړې او د هغې شعرونه یې د نوښت په ګاڼه سنبال وبلل.
اناهیتا روحي هغه درې معیارونه چې موږ په کې نیول دي، د دې په همدغه کتاب کې شته او ډېر په دقت موجود دي. نوښت او ابتکار ده، او زموږ په ادبیاتو باندې زیاتونه ده، او د ژبې سلاست ده. دا لنډکي شعرونه وایي واقعا عالي دي. موږ یوازې دوه حصه د لیدلو او اورېدلو حس ته ډېره توجه کوو، نور حواس ته توجه نه کوو. د لمس، د بویولو او د نور حواس چې موږ لرو توجه په ادبیاتو کې نشته. د دې په شعر کې دغه حواس یعنی ډیر دي هر څه سترګو ته درایي دي زیاته درایي په هیله مننه.
افغان لیکوال ډاکټر محب الله زغم د میر احمد یاد زری کړکی جایزه ګټون کې شاعري ټولګي کیفیت او د خاغلی یاد د شاعري ځانګړنو پاړه وویل.
یاد صاحب چې دغه جایزه ګټي زما په نظر درې خبرې پکې نقش لري. یو خپل دغه کتاب دی، دویم د یاد صاحب نورې فرهنګي هلې ځلې دي، او دریم د یاد صاحب شخصیت دی. د یاد صاحب کتاب څه ځانګړنې لري؟ یو خو په ژبني اړخ ډېر پاخه شعرونه دي، دی پر ژبې مسلط شاعر دی. یاد صاحب خپلې خبرې کوي او خپلې خبرې په هنري انداز کوي. دی که زموږ د ټولنې ناخوالې یادوي، شهرت ځینې نه جوړوي، بلکې د هنر په مټ یې هنري کوي. مثلا ګورې زموږ تاسې د ټولنې دغه بدبختي چې اوس روانه ده، وایي پروا چې د آسمان د بارانونو دومره نه کړي، په وینو باندې ځمکه ښه مړه ده په دې ښار کې. بله مثلا چې د یاد صاحب د پښتو، دری او اردو شاعرۍ پریمانه مطالعه کړې ده، تجربې اخیستې دي، خو پېښې د هیچا نه دي کړي. که دی شعر لیکي، په دې کې ممکن چې د ده د مطالعې اثر پروت وي، مګر خیالونه یې خپل دي، خپل ترکیبونه یې دي او تصویرونه یې خپل دي.
ډاکټر زغم له ځینو هغو ځوانانو ګیله وکړه چې له ستایلو سره ځانونه ورنور کېږي، خو وی ویل چې یاد هغه ځوان نه دی، ځکه چې دی د خپلې ځوانۍ شپې په ګټورو کارونو سبا کوي. د ښاغلي زغم په قول،
په دې عمر کې انسان د میلو، د چکرونو، د چرچو هوس لري، مګر یاد صاحب تاسو فکر وکړئ، یو څوک چې په یو کال کې 12 کتابه چاپ ته تیاروي، ده به څومره کار ورباندې کړی وي، خپل څومره وخت به یې دې کتابونو ته ورکړي، هغه وخت چې نور ځوانان یې میلو ته ورکوي. او بله خبره دا ده چې موږ په بهیرونو کې ولیدل چې ځینې ځوانانو چې په کم عمر کې وستایل شول، وروسته هغوی لږ هوایي غوندې شول، مګر یاد صاحب سره له دې چې ډېر ستایل کېږي، هم خپل وقار او خپل متانت له لاسه نه دی ورکړی، شخصیت یې هماغسې درون پاتې دی. زه فکر کوم چې هیڅ هنرمند ښه هنرمند کېدلی نه شي که خپل شخصیت یې لوی نه وي. زما په نظر د یاد صاحب شخصیت هم لوی دی، د ده شخصیت ته د ده خپل باید دالی دی. وایي شهرت پسند له خپل قده خبر شوی نه دی، شهرت پسند وله خو بس خپله سایه ښکاري. مننه.
میر احمد یاد جایزې له اخیستلو وروسته د زری کړکی له ادارې مننه وکړه. وی ویل چې په ماشومتوب کې د ده د ارمانونو پوښتنه چا ونه کړه، خو نورو خپل ارمانونه ورته قطار کړل. یاد زیاته کړه چې زه د کتابونو له ژباړو هماغومره خوند اخلم څومره یې چې زما همزولي له لوبو او سیلونو اخلي. ښاغلی یاد،
یو وخت داسې و چې پلار به راته ویل چې زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې تا سپینه چپنه اچولي او ډاکټر یې. مور به مې بیا دا ویل زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې زه راډیو چالانه کړم او ته پکې خبرې کوې. عجیبو، ما نه چا پوښتنه نه کوله چې زما ارمان څه و. تر ننه پورې دا پوښتنه ونه شوه، همداسې په خپل ځای پاتې شوه. کله کله حالات بدل شي، ارمانونه ما سره بدل شي، شوقونه مختلف وي. یو وخت به مې کرکټ لیده، یو وخت به مې مثلا بهر چکر ته تلم. اوس ټول نه ډېر خوند را کوي چې اتاق کې ناست یم او صرف ترجمې ټایپنګ کوم، دغه سره عادت شوی یم. د ټولو ملګرو ډېر سازن نه ډېره مننه.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي سایرې شریف د خپلې یوې خاطرې په یادولو سره وویل چې تشویق د یو چا په پرمختګ کې ځانګړی رول لري. دې د زری کړکی جایزه ګټونکو کسانو په اړه وویل چې پر داسې کسانو باید میندې وویاړي.
ما یو ورځ یو ادبي ټوټه لیکلې وه، زما مشر ورور چې پوهان دی، ما هغې ته ورښکاره کړم، ویل ته دا اول والا چې ما څنګه لیکلې، یوازې د دې چې ما تشویق کړي زما غلطۍ خلې وایي. خدای زه د کومې مجلې نه بدې اخیستې وي، د کوم کتاب نه بدې اخیستې. تر ننه پورې ما په یاد هغه، او تر ننه پورې زه د خپل اولاد په مقابل کې هغه یادوم، او دوی نه غواړم چې دوی سره څه برخورد وشي. یعنې که موږ په هغې وخت تشویق شوي وای، کېدای شي موږ به اوس د تاسو په څنګ کې وای او د تاسو سره به سیالي کولای. متاسفه یم په دې باندې، حتی د مطالعې په طرز کې چا موږ راهنمایي نه کړو چې مثلا په کوم میتود، په کوم طرز باندې باید مطالعه وکړي. خوشبخت دی هغه مور چې داسې اولاد لري چې په دې سنو سال باندې دوی په دومره غټو مسایلو کې، یعنی دا کارونه چې دوی کوي دا عادي کارونه نه دي.
شاعرانو په جلال آباد کې وروستۍ چاودنه چې د ګڼو ولسي وګړو د مرګ ژوبلې باعث شوه وغندله. زموږ همکار باز محمد عابد له غونډې رپورټ لري.
منګ افغانان کړو سوال زاری خدایا، راولی امن امن قراری خدایا، راولی.
د میبند جهانی بغټ کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اوریدل کیږي. چرته چې د ختیځ سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د ورستی ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیر شام در د مشاعرې په اړه وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دادی چې خلکو ته دا وښیي چې افغانان په زوره نه یل کېږي.
موږ غواړو چې د مظلوم ولس هغه غږ چې دوی زړونو کې دي خو ویلی نه شي، هغه چا ته ورسوو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي، دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کېږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه، هر وخت شور په دغه کلي کې، په زور باندې کلي نه کېږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شیرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اوس د غم له پاسه غم راځي دې خار ته، د خوښۍ زیری ډیر کم راځي دې خار ته. عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي، ناشنا غوندې عالم راځي دې خار ته. د نارنج وږموی رنگ واخس لوینو، بیا د سرو اوښکو شبنم راځي دې خار ته.
وای دا ټول واجب القتل چې غذا پرې وکړي، زمونږ وژلو ته قاتل بله پلمه نه لري. بس نو دا ژوند مبارک شي د نړۍ خلکو ته، غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصه نه لري.
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته، زمونږ غمونه پکې ټول دي سرخوړلې پراته. راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي، زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته.
انجینر ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شعر وایو چې د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړوو.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې، سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله. ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میرات کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو، پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ، مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو، دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو، دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل، او تر ټولو کشری زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د ښاریانو بوټان رنګول. زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردۍ جامې په مزدورۍ مینځي، نو د ځان سره دا زمزمه کوي، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله.
دا محل افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی، او دا د یوې دردونکې پیښې بیرته ولسونو ته د وریادولو او په همدې شکل باندې شي څنګه کېدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کېږدو. دا د ولسونو د هیلو یو انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډېر مهم عمل ګڼم.
یو تنځوان چې په مشاعره کې دردونکي شعرونه اورېدلي وو سره خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل.
نوم یې نوید شینوار دی، او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و، دردونکي شعرونه یې پکې وویل. هغه درد کمیږي نه، خو بیا هم ټکورېږي او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي. زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم، نور بس دغه بېګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مکې نه وای، او نور موږ د غم هم ستړي شوي، د جنازو هم ستړي شوي، د وینو ورکول هم ستړي شوي، او په وینه پېولو باندې به دویم نور بس امانه وکړي، ډېرې وینې توی کړلې.
یاد دی وی چې د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګي برید تر سره شوی و چې 15 تنه ملکی وګړي وژلي وو، او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو.
ویسا ورځپاڼه لس کلنه شوه. تیره اونۍ د ورځپاڼې چلوونکو د ویسا لسم خپرنیز کال ولمانځه. غونډې ته زموږ همکار خان محمد سین ورغلی و، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ویسا ورځپاڼې د خپرونو د لسم کال د پیل په غونډه کې اکثر ویناوال په دې نظر و چې ویسا ورځپاڼه له تیرو 9 کلونو راهیسې د هیواد په سختو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او امنیتي حالاتو کې معقول، سنجول شوی او مسلکي فعالیت کړی، او همدا علت دی چې د لوستونکو په زړونو کې ځای نیولی دی. ویناوالو وویل ویسا ورځپاڼې له نن څخه 9 کاله دمخه په داسې شرایطو کې فعالیت پیل کړ چې هیواد د سیاسي سیالیو په ډګر اوښتی، او د سیمې استخباراتي مطبوعاتو هڅې کولې چې افغاني ټولنه په ذهني نارامیو اخته کړي. د ویناوالو له جملې نه د افغانستان مشهور ژورنالیست او لیکوال عبدالحمید مبارز وویل چې افغانستان اوس هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو د اقتصادي او فرهنګي جنگ له یرغلونو خوندي نه دی، او د رسنیو دنده ده چې د خلکو د ذهنونو په روښانه ساتلو کې ونډه واخلي. ښاغلی مبارز وویل په دې برخه کې ویسا ورځپاڼې تر ننه پورې خپل ملي مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړی دی.
مردمی ویسا وقتی که انتقاد کده هیچ وقت کلمات نامناسب استعمال نکده.
دیوایی ویسا و رسپانه چی کل انتقاد کده هیچ کل نامناسب کلمات ندی کاره ولی. دا و رسپانه ده دیل عمل لنور و رسپانه سخه ممتازه ده چه پا دوارو ملی جبو پختو و دریخ پروانی کوی. او دا کار ده ویسا و رسپانه ملت پالن ثابته وی.
ملی گرایی ویسا و ثابت نشده.
د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی وویل چې یاد ورځپاڼې 9 کاله د مخه افغانستان د افغانانو دی د مفهوم په پام کې نیولو سره په ډیرو لږو امکاناتو کار پیل کړ چې د خلکو په تشویق تر ننه پورې په بری سره پر مخ روانه ده. ښاغلی شفیقی وویل ممکن د دوی مسلکي فعالیتونه له ستونزو سره مخ او ځینې نیمګړتیاوې ولري، خو ویسا ورځپاڼې په هر ډول ستونزو کې ملي اصل او ملي ارزښتونه په پام کې نیولی دي.
حسم دا وای چې موږ دغسې یوه روحیه وپاللی شو چې دغه وطن دی موږ دی. په هر صورت دا چې موږ څومره خپل دغې شعار ته صادق پاتې شوي یو، زه فکر نه کوم چې سل په سلو کې د یو څوک په دغسې شرایطو کې کامیاب وي. بیا هم د ظروف او شرایطو سره سم موږ خپله هڅه کړې، نیت هم پاک دی او د کسي په اوږدو معاملو ښکار نه یو شوي، دغه یو ویاړ لرو ویلی شو. او ویسا کوم ځای ته رسېدلې دا د ټولو شریک ویاړ دی.
ویناوالو دا هم وویل یوه ښه رسنۍ کولی شي چې د ټولنې ذهن د هر ډول خطرناک بهرني یرغل پر وړاندې مبارزې ته چمتو کړي. اوس مهال په افغانستان کې د دولتي تصویري او چاپي رسنیو ترڅنګ شاوخوا 50 تلویزیونونه، ګڼ شمېر ورځپاڼې او په سلګونو مختلفې رسنۍ په فعالیت بوختې دي. د دوی په اړه ویل کېږي چې په دوی کې ځینې یو ځانګړي تنظیم، سیاسي ګوند او یا افرادو او اشخاصو پورې اړه لري او خپرونې هم ځانګړی ذهنیت لري. خو زبیر شفیقی وایي چې دی هڅه کوي چې ویسا ورځپاڼه هیڅکله هم د ځانګړي او افغان دښمنه ذهنیت تابع نه شي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دوه لنډې کایتونه وږما رشیدی راوروي.
خبری خزی په مجلس کې څه داسې خبره وکړه چې اکثره ناست کسانی و قهرول او آشنایانو دوستانو ته سپکه ښکاره شوه. دا په خپله کړې خبره پښیمانه شوه. د ښار ډېرې هوښیارې بوډۍ ته ورغله چې د دې سهوې د جبرانولو لاره ور وښیي. بوډۍ ورته وویل چې څنګه تیاره خپره شي، له بڼکو یو ډک بالښ بره اخلي، کوڅه په کوڅه به ګرځې او د هر کور مخې ته به څو دانې بڼکې کیندي. ښځې همداسې وکړل، بالښت یې راواخیست، ویس پخوه او کرۍ شپه کوڅه په کوڅه وګرځېده، د هر کور مخې ته یې څو دانې بڼکې واچولې. په سبا سهار بوډۍ ته ورغله چې نور هدایت ورنه واخلي. بوډۍ ورته وویل اوس نو لاړه شه، کوڅه په کوڅه وګرځه او اچولی بڼکې بیرته راټولې کړه. ښځې وویل دا خو ناممکنه ده چې د هر کور مخې ته اچول شوي او بادوړې بڼکې راټولې کړم. بوډۍ ورته وویل کړې خبرې همداسې بڼکې دي چې راټولول یې ناممکن دي. دا تجربه مې ځکه در باندې وکړه چې دا مثال دې یاد وي او همیشه له ځان سره اول ښه فکر وکړې بیا خبره له خولې وباسې. وشوه. لیوه کس پرتا نور طول مسافر او بولاهو کرل. دغه کس هم حسی ده تصادف لمخی پیوه دستی تخته باندی سپور پاتی شو چی تیز باد یو تاپو تا ورسوالا. پا تاپو کی بل بنیادم نوو. ده پا دیرو خواره یو زانتا جونگر جوره کرد. او بیا پا وحشی میوو یا دستی بل سپسی وو چی وی خوری. خوبا کم محال چی رستنی ده جونگری ولی ده چی او رور باندی بلده. تندی تای تک ورکر نصیب نامراد و بالا او هم دستی پسی خوب یوار. سهر وقتی چه ترپایی باورید ورخطا رویخ شو که گوری ده ساحل پغاره یو بیری ولاره ده او بیریوان ورنه را کشوی ده ده پخواره روان ده. بیریوان ورته وویل موږ دې د بلکړي اور په معنا پوه شو چې مرسته غواړي.
د کوټې پښتو اکاډمي لیکنې په نوم مجله له شاوخوا 150 کلونو وروسته بیا خپره شوه. زموږ همکار بارکوال میاخیل د اکاډمي لګړې ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب د کوټې د پښتو اکاډمۍ لخوا د لیکنې مجلې فکر کوم چې دغه اوس دویم پړاو دی. په دې دویم پړاو کې تر اوسه پورې څو غاڼې چاپ شوي دي او آیا د خپرونو لپاره مو په پخوانی تګلاره باندې شیان پکې چاپوي کنه پر ځانګړو موضوعاتو په دې کې مقالې او لیکنې خپرول؟
لومړی خو دا یو ډېر د ډاډ او د خوشحالۍ خبره ده چې موږ پس له 28 کلونو بیا وتوانېدلو چې پښتو اکاډمۍ خپل پاتې شوی لړۍ دوباره پیل کړه. البته لومړنی نوم د دې لیکنځي وو چې درې ګڼې چاپ شوې وې 1950 او پوری، او دغه پس دغه اوس چې کوم تاسو ویني زموږ د لیکنې چې کوم سلسله موږ دوباره پیل کړې د درې میاشتنې لیکنې دا تر اوسه پورې څلور ګڼې له چاپ راوتلې دي او پنځمه یې تقریبا په چاپ کې ده. نو په دې کې موږ یو شمېر مطالب په نظر کې نیولې دي. څېړنیز آثار دي، تخلیقي مواد دي، نظم و نثر کیکو په نصر کې به لنډه کې ساده، او البته یو خاص شی موږ دا چې د میرمنو برخه مو ځنګړې کړې ده چې موږ د پښتنو ښځینو لیکوالو او شاعرانو هغه پټ استعدادونه راوپرو او د لیک د چاپولو یو مستقله منبع دی ته ګویا مو یې سره کو چې د هغه په ذریعہ باندې دی د خپل احساس رڼا تر نړۍ تر ګوټ ګوټه ورسي.
ډاکټر صاحب تاسو پوهیږئ چې په اوس وخت کې چې د ټولنیزو رسنیو زمانہ ده، په پښتو کې د مجلې اوس کمی شوی دی. په افغانستان کې موس کم شمیر ادبي او علمي مجلې خبریږي او دلته په پېښور کې یو دوه درې مجلې چاپیږي، او په کوټ کې فکر کوم یو د استاس مجله دی، یو د پښتو ادبي غورځنګ لمبه مجله چې هغه په ډېر ځند چاپیږي. څه فکر کوئ چې د مجلو لوستونکو اوس کم شوی دی کنه د یو ډېر شې علمي مجلې خبرول ګران کار دی؟
دا دواړه امکانات شتون لري. رښتیا خبره خو دا ده چې د زړه په خوږو او د زړه په وینو دغه هرڅه تر سره کیږي. ته افغانستان د علوم اکاډمۍ چون رسمي خلګ لري، الته موظف کسان دي، هغه چړنيزي د خپل لوړو رتبو د پاره د دې د ترفیع د پاره د مقالات لیکي او دا غوښته دولت ته غوښتنه کوي چې ته باید په دونه وخت کې دومره مقاله ولیکې، دومره چړنی وکې. نو پر هغه باندې دې تمرات او هرڅه کیږي، لیکن د لیکي په دې غاړه دغه صورتحال لږ مختلف دي. موږ چې څومره لیکوالان لرو ګرد اختیارانه لیکنې کوي، نو یو سړی په دغه د نفسه نفسي په وخت کې چې ته دې ته ګماري چې هغه لیکنه وکي او هغه تاته یو مقاله برابر کړي، دا ډېر ګران کار دی. یو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اچ سی یو پلان دا دغه کړی دی چې دغه د چړنیزو مقالاتو د پاره خپلې ځانګړي مجلې لکه د پېښور د پښتو اکاډمۍ پښتو مجله او دا ډول د کوټې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې تکتو، دا هغه د اچ سی منظور شوه شماری دي. پاغه کې بیا یو ستونزه ده چې فقط هغه خلک یلی کی چې هغه د خپل ترفی د پاره د اسټن پروفیسر سره د اسوسییټ پروفیسر د پاره د اسوسییټ سره د فل پروفیسر د پاره د اچ سی خپل تقاضی دي چې ته باید دغه مقاله ولري، دغه چاپ ولري، دغه نه چاپ ولري. په یو مقاله کې به درې کسان سره ملګری څه پیښه ده؟ دا کوم یو غټ ساينسي پروجیکټ دی چې ته په مخه خص دي درې ساينسدانان په یو لیبارټری کې سره لګیاست. ورور د حمید پر فن او فکر یا د رحمان پر فن
فن او فکر ته یو چیرنه کې بیا چکل د ترقی او د دې وخت راشي هغه درې سره د دایوي مقاله حواله ورکی چې ما دا مقاله چاپ سوي ده نو د یو علمی رويشتل شتاوان رسي په کار دادی چې موږ چیرنيزي لیکنی په نوي میتود البته اصوللي او په هغه پسی شواخونو سي پښتو ډیر موضوعات ته ضرورت لري ډیر زیات چیرونو او تحقیقاتو ته ضرورت لري نو دا مشکلات ټول موږ هم احساسو که څه هم زموږ د لیکنې د اچسي څخه تر اوسه پورې منظور سوی نه ده لیکن هغه خپل مخصوص یو غوښتنې لري چې دا ستا مجله باید یوازې څېړنیز او اکیډمیک شیان ولري که څه هم زموږ مجله خو د اکیډمۍ لخوا چاپیږي مګر موږ تخلیقات هم په هغه کې چاپوو د تحقیق سره سره موږ تخلیقي توکي هم په دې کې چاپوو نو موږ هم د دغه مشکلاتو سره مخامخ
لو در ټولولو تګلارم څه ده ځکه نن سبا خو سانتیاو ډیر دی فکر نه کوم داسې لیکوال دی چې هغه د فیسبوک اкаўنٹ ونه لري نو اساس په دغه څو چاپسو یو غنو کې چې زه ګورم د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې چندان نه تر سترګو کېږي نو آیا نه غواړي چې د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې خبرې سي کنه په راټولولو کې څه ستونزه ده
ولا خبره ده چې علم او ادب ته پوهېږي چې سرحدات نه لري لیکنې چې د نړۍ د هر ګوټه سره مشترازي مجاغت په اورینتن دی هر کله وایو په پایل کې موږ دا شی محسوساوه چې د زموږ لیکنی گویا تر افغانستان تر ګوټ ګوټ نه دی رسیدلی نو اوس چې دا دوی درې غنی رااله او البته د سلرمه غنی رااله نو زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان تر ډیرو برخو رسیدلی او موږ هیله من یو چې افغاني لیکوال باید موږ سره هر ډول علمی همکاري وکړي دا ډول به موږ په اثرو کې د دې لیکنی چاپیږي د دې په اثرو ته به بیا موږ لیکنی نیولېجو موږ مستقل د یو پانی په تکل هم یو چې موږ خپل وې پانی د پښتو اکیډمۍ کار څوک هر ځای چېړنه کوي لیکنه کوي نو هغه بیا موږ کار هم لیدلې سه موږ کوشش کوو چې موږ مستقل یو پانی پښتو اکیډمۍ ولري او هغه سندلاسه مواد او د زموږ سوي کارونه پرغه پانی پرتی کڼړیوال د نړۍ په هر ګوټ کې وغواړي چې موږ شیان مطالعه کوي هغه ډیر په اسانۍ کولای شي
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې د پښتو لیکدود که څه هم د باړګلې لیکدود مروج د اکثریت خلک هغه لیکدود لیکي د لیکنې لومړی ګڼه چې ما وکتل په دې کې د بیلابیلو لیکوالو په مقالو کې مختلف لیکدودونه کارول سی وو تاسو چې کومه ګڼه چاپ کوي آیا پر هغو باندې د خلکو نظر بیا نه درځي یا خپل چې تاسو کومه اګزیکټیو یا اجرایه کمیټه ده د هغوی لخوا پر تېره ګڼه باندې تاسو داسې یو بحث بیا نه کوئ چې په تېره ګڼه کې موږ کومې تېروتنې وې یا کوم شان کمزوري وو په راتلونکي ګڼه کې باید تکرار نه سي
خبره داسې ده چې زموږ د لیکوالو تر اوسه پوری علمی سویا یو نه ده دلته خلک ډوډۍ په انګریزي ګټي او کار پښتو ته کوي د لیکدود خبر اوس هم ډیر داسې دي چې کابل یو رقم لیکي که څه هم دا ځینې کسان د باړګلې په سیمینار کې شتون درلودي دلته د باړګلې هیڅ کم خلک وو د پېښور لخوا هغه بل رقم لیکي زه لیکدود نه مطرح کوم البته پښتو ته ډیر مشکلات پیش دي ډیر ستړي پیش دي چې ورمش پښتو ژبه لږ شو درو لږ پغه کلمی اثر او راسی دغه سانوی او جزوی خبره ده بیا چې یو وخت پښتانه پر خپل شو ودرېدل په علمی لحاظ هغه مقام ته ورسید چې ملي سټانډرد خپل کی په لارو بر کی د پښتو یو خپل یو ځانګړی اسلوب او د ټول خلکو ته د منلو وړ وي دا به دغه وخت خبرې دي دا اوس د وخت مخ دي
ډاکټر صاحب پښتو ژبه د ژباړې په برخه کې هم ډیر تر اوسه پورې کمزورې ده ژباړې ته داسې مستقل کار نه کیږي چې موږ د ژباړې ادارې ولرو لکه په اردو ژبه کې په لاور کې لري یا په فارسی ژبه کې په ایران کې ژباړې ته کم کار کوي یا د نړۍ په نورو لویو ژبو کې په پښتو کې یوازې په شوقي ډول ځینې لیکوال ژباړې کوي آیا تاسو په خپل مجله کې د ژباړې لپاره داسې ځانګړې برخه نه ټاکلې چې ځینې لیکوال په دې ګمارلې وي چې هغه باید ځینې علمي لیکنې پښتو ته راوژباړي او تاسو چاپ کړي
د ژباړې ډیره مهمه مسله ده زموږ د دې غنی علاوه پښتو ژباړو ته ډیر ضرورت لري په کار دی چې دولتي ادارې ودې ته خصوصی پاملرنه وکي هغه ژبنی چارواکي کالخوایان هغه سیاسي ګوندونه چې د ژبو پرنامه یا د ملت پرنامه یا د کمپرستی پرنامه سیاسي هلي ځلې لري هغه باید ودی خواته جدي پاملرنه وکي هغه پدې چې پښتو یوازې د لیکوالو نه ده پښتو د ګردو پښتنو ده د پښتنو بقا د پښتو ژبې په بقا کې پټه ده که څه هم لیکوال خوارانو تر خپل وسه په ځانګړي توګه ډیر کوشش کړی دی ډیر شش ژباړې راغلی دي او موږ په دا اوس په دا یو کال په کال جریان کې اکیډمۍ یو شمیر ژباړې یا چاپ کړي یا تر چاپ لاندې روانې دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
استاد احمد جان فیضی په دې ورستو کې فزیک ته سرگرمۍ لپاره کتاب پښتو ته ژباړلای دی. د ښاغلی فیضی په وینا دا اثر به له فزیک سره ټول پخلا کړي. زموږ همکار داود تپان د دې کتاب د لیکوال او نورو نظرونه اخیستي دي. دا اوریدلو بلنه یې درکوم.
فزیک د سرگرمۍ لپاره هغه اثر دی چې د بیلابیلو نړیوالو کتابونو څخه په پښتو او دري ژبه د ښاغلي استاد احمد جان فیضی لخوا ژباړل شوی او په دې وروستیو کې د چاپ په ګاڼه سنبال شو. د دغه کتاب ژباړن وایي چې دا کتاب یې په لومړي وار د زرو ټکونو په اندازه په دواړو ژبو چاپ کړی او وروسته به یې د مینهوالو له زیاتوالي سره سم په لویه کچه د بیا چاپ تابیا هم وکړي. استاد احمد جان فیضی وایي د دې کتاب له چاپ څخه یې لویه موخه دا وه هغه زده کوونکي او محصلین چې له فزیک سره زړه نه لګیږي او دا نورو درسی کتابونو په څیر ورسره علاقه او مینه هم نه څرګندوي آشنایی ډیره کړي.
یاره تپان صاحب داسې درته ویلی سم څوک چې که د فزیک سره جنګي وي جنګي نو دا کتاب چې ولولي اتما ورسره پخلا کیږي، له فزیک سره پخلا کیږي، ځکه ډېر شاګردان یې کله چې د تحصیل په جریان کې د پسې مضامینو نه ښې نه ایسي که نه، نو د فزیک هم چندان محصلین چې له مکتبونو له پوهنتونونو نه فارغ کیږي د دې مضمون سره چندان علاقه نه لري.
دا استاد فیضی په خبره دا کتاب د بیلابیلو کتابونو څخه راټول کړی او د عام لوستونکو لپاره یې پکې په زړه پورې موضوعات ځای پر ځای کړي دي. نوموړی دا وایي فزیک هغه علم دی چې د نړۍ د پرمختګ محور یادیږي او په خبره یې په کار دي چې د دې علم سره د افغانانو علاقه زیات او په راتلونکي کې د پرمختګ سبب شي.
دا فزیک چې دا دم چې لیکلی ده موږ کوشش کوو چې دا خلک د فزیک د مضمون سره د فزیک له علم سره لږ علاقه پیدا کړي.
دا استاد احمد جان فیضی د دې کتاب د پکتیا شمیر پر هنګیان او دا کتاب مینوال هم وای دا کتاب یې ترګوت ور رسیدل او کتلای دی او دا کتاب لنوم څخه معلومیږي چې ډیر په زړه پورې معلومات په کرځای پر ځای شوی دی. مدني فعال لیکوال او ژباړن ډاکټر عبدالهادي اماس وای دا کتاب لوستونکو عملی کار ته اچوي او د دې کتاب له لوستو وروسته په دې برخه کې کار ورته په زړه پورې کیږي.
دا کتاب یو ډیر روان کتاب دا او ډیر پروانه ژبه او په ډیر ساده ژبه لیکل شوی دی او ټول هغه څه دي چې لوستونکو د عملی کار لپاره هغه بکی چې ترسو عملی کار تر سره کی او حتی زپ دی باندې باور لرم چې چیرته په دقیق شکل سره دا کتاب څوک مطالعه کی کده شي د نوې اختراعات او فکر ورسره پیدا شي ونه وختونه رامسته کی.
یوازې عبدالهادی اما سم نه دی چې د دې کتاب ستاینه کوي. د خوست پانتون استاد شیرپا احمدی هم وایي چې په دې کتاب کې ډیر هغه سره غلی چې دا نصاب د کتابونو ترڅنګ زده کوونکو ته زیات څور کولای شي.
د محترم استاد احمد جان د هڅه د قدر وړ ګنو موږ افتخار پکو د دې یو داس کتاب لیکلی او ژباړلی دا چې هغه دومره په زړه پورې مسایل دي کې چې حتی د اووم ټولګي یو کس چې ولولي هغه دومره هڅولی شي چې د فزیک مکمل ولولي، یعنی له فزیک سره د زده کوونکو شاګردانو لیوالتیا ماشینو لیوالتیا زیاتوي.
دا دې کتاب په اړه د تیرې سې شنبې په ورځ په ګردیز کې د لوی پکتیا فرهنګي مرکز د پانتون په تالار کې د مخکتنې غونډه هم جوړه کړې وه. دا غونډه یو سنبالونکي وویل
سید جمال الدین اسف خیل احمد لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر یم. د نننې غونډې موخه زموږ دغه وه چې موږ وکولی شو په پکتیا کې خلک د علمي کتابونو سره آشنا کړو.
په دې غونډه کې د مدني فعالانو ترڅنګ د پانتون محصلینو ښوونځیو درمعلمین ښوونکو او زده کوونکو هم پراخ ګډون کړی و.
شیخ پل پردی وے دیرانا جوتا شوائی وابرا زاغرے شوائی درتانے والے میں زول سر میں سر تور دیا راما زکوار ماں بور دیا راما زکوار ماں بور دیا درتانے والے میں زول سر میں سر تور دیا راما زکوار ماں بور دیا راما زکوار ماں
چاہتا ورکو پی پی غور